یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره کلی کوم شمشاد زدران سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. دوستانو په دې خبرونه کې د سر موضوعات د فراه ولایت په وروستي امنیتي وضعیت باندې تازه حال درکو او همدارنګه دا چې د افغانستان په څو ولایتونو کې په وروستیو کې د طالبانو لخوا په بیلابیلو ولسوالیو او د ولایتونو په مرکزونو جګړې روانې دي. د تازه امنیتي وضعیت په اړه له کابل نه یو عمومي جاج در سره شریکو. نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیوله. بلخوا د دفاع وزارت وایي چې په فراه ښار کې د پرونی عملیاتو پر مهال 113 تنه طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا 100 تنه طالبان وژل شوي دي.
خب نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خوشبختانه امروز موفق شدن که ولسوالی وردوج و بدخشان پس از 5 سال از کنترل طالب آزاد بسازن و در عملیات هایی که در وردوج و بدخشان را اندازی شد در طالب داخلی و خارجی به شمول خالی فسدین واری نامنهاد طالب برای بدخشان و یک مسئول نظامی طالب در بدخشان و ده ها قماندان کلیدی و مهمشان کشته شدن تب نفر در مدت بیشتر از 10 روز که عملیات ما اونجا داشتیم.
شغلی امن زیاته کړی چې په بهرنیو اتباو کې تر ډیره پاکستانیان او د چیچن وګړي دي. د دفاع وزارت مرسیال ویان وایي د بدخشان ولایت نور ولسوالیو په ځانګړي ډول د کرانو منجان او یمګان ولسوالیو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. دغه عملیات له تیر شاوخوا لس ورځو راهیسې پیل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراه ښار کې د پرونیو عملیاتو پر مهال 113 طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال وین فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د دوی عملیات اوس د ښار څنډو ته د پراخېدو په حال کې دي.
در نتیجه عملیات هایی که دیروز ما علیه طالبا در شهر فرا و عمه های شهر فرا داشت تلفات سنگینه به طالبا وارد کردیم. در اینجا بیشتر از 110 طالب کشته شده به شمول افراد خیلی برجسته و مهمشان و ما عملیات های خود را شدت می بخشیم، کلان می سازیم. در سایر قسمت های ولایت فرا که اونجا تهدیدات دشمن وجود داره تحرکات چون وجود داره.
په فراه ولایت کې د ازادي رادیو خبریال حافظ نورزاد هم د شهر د وضعیت د عادي کېدو خبره کوي. نوموړي د روغتونونو د مسؤلینو له قوله ویلي چې د پرونیو بریدونو پر مهال 19 ملکي وګړي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر دغه شهر ډلیز بریدونه وکړل. د دغه ولایت امنیه قمندان وایي چې تازه دمې ځواکونه فراه ته رسېدلي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه ادعا کړې چې په دې برید کې ګڼ شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي، خو افغان چارواکي بیا د طالبانو دا ادعا ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی تر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه غونډه ده. د نننۍ غونډې د اجنډا په اړه شغلی احمدی وویل
روی موارد زیادی بحث خواهد شد که عمدترینش بهتر ساختن و تقویت روابط سیاسی و کمک به روند صلح در افغانستان، همچنین مبارزه با حراس افغانی، همکاری های امنیتی، همکاری های توسعه‌ای و اتصال منطقه‌ای.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په ویلمی کې چې د جمعې پر ورځ خبره کړې ویلي چې د غونډې مشري به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. مخکې تر دې د درې اړخیزه غونډه په 2018 کال کې په پیکینګ کې او په 2013 کال کې په کابل کې شوې وه. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لومړني ټیسټ لوبې دریم اورات نن په داسې حال کې پیل شو چې د بنگلاديش دوه پاتې لوبغړي هم وسوځیدل او د افغانستان د 322 منډو په وړاندې 215 منډي وکړای شو. رشید خان تر ټولو زیات بنگالي لوبغړي وسوځول، د 15 وکټونو واخیستل. درې نور بنگالي لوبغړي محمد نبی وسوځول. افغانستان نن خپل دوهمه لوبه پایل کړه، خو لومړی درې لوبغاړي ژر وسوځیدل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلې چې ایران شاید د خبرو تازه فرصت ته نږدې سي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په اټومي هوکړه لیک کې د خپلو ژمنو د راکمولو په برخه کې بل ګام هم پورته کړی دی. د اسپر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې تهران اروپایي ټولنې ته وویل چې کوم محدودیتونه چې په اټومي هوکړه لیک کې د اټومي پراختیا او څېړنې په برخه کې موجود و، دوه لرې کړې. د هوکړه لیک په 2015 کال کې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. د امریکا دفاع وزیر پرون د لندن په یوه تحقیقاتي مرکز کې وویل له ځینو اړخونو څخه داسې ښکاري چې ایران لږ لږ هغه ټکي ته نږدې کېږي چې کولای سو خبرې وکړو. اخوا ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد اټومي انرژي اداره به نن په یوه خبري غونډه کې په اټومي هوکړه لیک کې د ایران د ژمنو د راکمولو په برخه کې خپل راتلونکی اقدام اعلان کړي. او څلورو کسانو ځانونه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ریاست لپاره کاندید کړی دي. د غرمندان د ارجنټاین، بورکینا فاسو، رومانیا او سلواکیا دي. دوی د یو کې امانو د کرسي لپاره سره سیالي کوي. د خبرونو پای
خبرونه ملازادي راډیو نه باوریدل. تاسو کولی شئ د نور خبرونو زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چوکړی ولولې. وړاندې په خبرونه کې واورئ چې په فراه ښار وړمش په پرون د طالبانو له حملو وروسته دغلته اوس وضعیت آرام دی، خو په پرونیو او د وړمې شپې په جګړو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه ولایت په ځانګړې توګه د فراه ښار تازه امنیتي حال به درسره شریک کړو. تمګړې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویاند کړي.
بیشترین تحرکات طالبان هم در کندوز و بغلان است. ما اونجا را زیر نظر داریم. به زودی اگر عملیات خیلی به شکل گسترده در ولایت بغلان و در شهر فلخمی را اندازی میشه.
په داسې حال کې چې په د کال په پیل کې د دفاع وزارت چارواکو ویلي وو دوی تهاجمي عملیات د طالبانو پر ضد پیلوي، اوس د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي داسې ښکاري چې په ځینو ولایتونو کې دوی د طالبانو له تهاجمي عملیاتو سره مخ دي. په دې موضوع به له کابله رپورټ ولرو. که وخت و دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو درېو پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د زهرو کاروان 19 پروګرام هم په همدې ساعت کې اورېدلی شئ. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه او اقتصادي خبرونه هم لرو. وړمش په طالبانو د څو خواو څخه په فراه ښار باندې بریدونه پیل کړل او پرون هم د فراه ښار په څنډو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. اوس رپورټونه وایي چې د فراه ښار آرام دی، خو د پرونیو جګړو او نښتو له کبله مرګ ژوبله اوښتې ده چې پکې ولسي خلک هم شامل دي. له فراه څخه د ازادۍ راډیو خبریال حافظ نورزاد را سره هم دا اوس د تلیفون په تماس کې دی. نورزاد سپه خبرونه ته ستړی مشي، دا راته وایي چې په فراه ښار کې اوس امنیتي وضعیت څنګه دی؟
لکه څنګه تاسو خبرې پرون سهار وسلوال طالبان د څو سکامت خپل جګړې په فراه ولایت کې پیل کړه چې کابو ته لس یولس بجو دغه دوام وکړه. خو د امنیتي چارواکو خو بېرته د دوی همدې فشار وته شو. امنیتي چارواکو وویل چې په دې جګړې کې کابو ته سلو کسانو زیاتو کسانو ته وسلوالو ته مرجوب راغوښتي دي. خو اوس فشار کې حالت ډېر عادي دی. د خلکو د فراه اوسېدونکو بېرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې دي. خپل کارونه خلاص دي، اداره هم چنن خپل فعالیتونه پیل کړي دي. کوم مشکل په فراه کې نشته.
نورزاد صاحب، د تلفاتو په اړه د پرونیو جګړو او نښتو تلفات په څه دي اوس به یو څه څرګند شوي؟
وس دغلت امنیتی چارواکی څه وایي چې وسلوال طالبان لام دې خار ته نږدې دي او کنا دوی وایي چې په شات للی دي خار له نږدې ساحونه او د خار له څنډونه
امنیتی چارواکی وایي چې دوی عملی په شات مول چې وی خو تصویري عملیات اوس هم جریان لري په بعض ساحو کې ساعت یا کوم ځایونه چې دوی خپل عملیات پرون پیل کړل په هغه ځایونو کې تصویري عملیات کوي چې خو دوی فرار خلکو ته ډار ورکوي چې نور بیا طالبان فرار ونه کړي او په امریکا سره دوی
ډیر زیاته مننه کوو خغل نورزاد دوستانو په فرا ولایت کې د اسدی رډیو خبري آلو چې د فرا د تازه امنیتی وضعیت په اړه ریپورت راکو په فرا ولایت باندې د وړم شپې په سهار وسروالو طالبانو لا څو لورو بریدونه پیل کړي وو او پرونم د دې خار په زینو برخو کې د وسروالو طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانې وي خو وسمو په ریپورت کې واوریدل چې په خار کې وضعیت عادي شوه خلکو دکانونه خلاص کړي او وسروال طالبان لکتر لګاتي خار له کوڅو څخه په شا شوې دي تاسو موږ غږ لا ساتي راډیو ناوړی یوازې فرا ولایت نه دی چې په ورستیو کې د طالبانو له دا ډول تهاجمي حملو سره مخ دي کندوز همدارنګه یو شمیر ولسوالۍ بغلان او ځینې نور ولایتونه هم په هغه ولایتونو کې شامل دي چې په ورستیو کې د وسلوالو طالبانو له بریدونو او تهاجمي حملو سره مخ دي چارواکي وایي دمګړې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمن جګړه روانه ده د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه طالبانو ته درانه تلفات تړولې دي خو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان او د مشانو جرګي ځنی غړي وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې طالبان په تهاجمي او افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي رحمت افغان د کابل په سټډیو کې دی هم دا اوس افغان سب نور جزئیات لته تاسو اورو
ان سب شپک میشت افغان امنیتی بندونو د پسرلن د دولت د مخالفینو د خپل په هدف د خالد په نامو د عملیاتو د پیل ورکړل او ویل چې د وخت بعد افغان ځواکونو په لاس کې وي خو اوس لیدل کیږي چې د جګړې لمن لا هم نه راټول سوي او هر ورځ په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو او افغان ځواکونو خپلو کې په سختو جګړو کې ښکیل وي د دغه وزارت په وینا د محلک تر لګه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د دفاع وزارت د مسولینو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې د فراه بدخشان هرات کندوز اورزګان غزنی بلخ زابل پکتیکا هلمند کندهار او بغلان ولایتونو زیاتې سیمې د جګړې شاهدانې وي د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امن د شنبه پورې زیاننن ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالات کې دي او د طالبانو لوري د سیمو د لاندې کولو مخه یې ډب کړی ده د نوموړي په خبره اوس مهال زیاتې ستونزې په کندوز او بغلان کې دي
بیشترین تحرکات طالبان هم در کندوز و بغلان است ما اونجا را زیر نظر داریم به زودی اگر عملیات خیلی به شکل گسترده در ولایت بغلان و در شهر پلخمری را اندازی میشه و مکلانترین چالش که فعلا در راه عملیات های ما وجود داره آسیب رسیدن به غیر نظامی است چون طالبان در خانه های مردم موضع میگیرن غیر نظامی ها به عنوان سپر استفاده میکنن کار را که فعلا عملا در ولایت بغلان انجام دادن در منطقه ششم شیر و همچنان زمان خیل
ورسته له هغه چې په پلخمری خار او کندوز باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شاوتن بول سو تیر ورځ طالبانو د فرا په خار بیا حمله وکړه د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دغه خارې د طالبانو حمله هم په شاتن بولې د دغه وزارت د مرستیال بیان په وینا په تیر 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې 250 طالبان وژل سوي خو د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل په ورته وخت کې د دفاع وزارت د ویاندویانو برخلاف د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې طالبان په رای ولایتونو کې په تهاجمي حالات کې دي د دغه جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی په خبره
وان ځکونه وسیلان په دفاعي حالات کې د خپل سنگرونو او د ولایتونو د ولسوالیو د کمربند په دفاعي حالات کې او طالبان چې دغه په تاروزي حالات کې دي او ډېر مسجد د پلاس کې او طالبان د دغلان جرا وسته دي او طالبان په تاروزی حالات کې افغان ځواکونه په دفاعي حالات کې طالبان په تاروزی حالات
له دولو سولیتونو سره په خوا کې چې په اړه د جګړې راپورونه ورکړل سوي دي د یو شمیر نور ولایتونو لکه تخار او فاریاب کې هم د جګړو راپورونه راغلي دي د پوځي مسایلو کارپو سالم احمد رګستاني په خبره چې دمګړې طالبان او افغان ځواکونه دواړه په تهاجمي حالات کې دي
په نظر ما جنگ او ابتکار جنگ به دست هر دو طرف است بعضی صحاب نیروهای امنیتی دست به ابتکارات مثلا در بدخشان در ولایت در ولسوالی جرم یا وردوش و در بعضی صحاب ابتکار به دست طالبان مثل سرا و قندوز و بغلان به نظر من جنگ بسیار بزرگ و گسترش پیدا کرده نه طالبان و امکانات دارن که جنگ تهاجمی در تمام افغانستان برا بندازن و نه نیروهای امنیتی ما میتونن که در تمام ساعات جنگ دست به یک تهاجم بزنن
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی او تل په تهاجمي حالات کې دي خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له لوري په کندوز پلیخمري او په دې وروستیو کې په فراه ښار تهاجمي عملیاتو ته په کتو د دفاع وزارت څرګندونې نادرستې بولي رحمت الله افغان ازادي راډیو کابل
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري رحمت الله افغان چې له کابل نه د افغانستان د وروستي امنیتی وضعیت په اړه رپورت وړاندې کړ
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
او سم واصل وسال لڅو اقتصادي خبرونه سره
ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د هندستان له سفیر سره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبري کړي د ولسمشر مانی د ویپانی د معلوماتو مخې په دغه لیدنه کې چې تیر مخام په ارګ مانی کې وشو ولسمشر د زیربنای پروژو په برخه کې د هند همکاري د افغانستان لپاره ګټوره وبلله ولسمشر غنی دا شنویل دي چې هند د افغاني محصولاتو په ځنګړی توګه د تازه میوه لپاره اوسمهال ښه بازار دی په دغه کتنه کې په کابل کې د هند سفیر ویني کومار د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا ډاډ ورکړه د ویلي دي چې هیواد به افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابر کړي د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د انارو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی دی د هلمند ولایت د کرنې او مالداري رئیس زلمی الکو نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به د هلمند ولایت له باغونو څخه سباندې 25,000 میټریک ټنه انار راټول شي په هلمند کې د انارو د باغونو زیاتېدل او بڼوالو ته د لازمو اسانتیاو برابرول هغه لاملونه یاد شوي چې له امله یې په دغه ولایت کې د انارو حاصلات زیات شوي دي ښاغلی الکو وایي د هلمند ولایت انار نورو هیوادونو ته هم صادرېږي موږ
25,000 میټریک ټنه انار لرو چې د دې جملې څخه تقریبا 30% په داخل د ولایت کې په مصرف رسیږي او 80% دا نور ولایتو د وس سفاره نور ولایتو ته صادریږي او وروسته چې بیا ډیر څه مصالحات کنټرول ورسیږي لکه خاصه د نوزاد انار هغه بیا خارج هم صادریږي
د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ د رئیس معلوماتو مخې د انارو د حاصلاتو لدرکه د هلمند ولایت بڼوال له یو جریب ځمکې څخه له 300,000 افغانۍ څخه زیات عایدات ترلاسه کوي او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 30 پوله یو یورو 6 افغانۍ 30 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 95 پوله زر پاکستانی روپی 1500 افغانۍ
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اوریدل شي تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غوږی په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو درې پخوانی سفیرانو له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته ژور اندېښنه ښودلې دغه سفیرانو ازادي راډیو ته ویلي چې د هوکړلیک مسوده نه د افغانانو په خیر ده نه د امریکایانو تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړې ده چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي شای خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي راین کراکر چې له 2011 تر 2012 پورې په کابل کې سفیر و ازادي راډیو ته وویل دا ډېره خطرناکه ده او د سولې هوکړه لیک زیانمنوي جیمز ډابنز چې تر کراکر روسه تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر وو او بیا له 2014 تر 2014 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شوې په مسوده کې د سولې لپاره شرایط نه دي چمتو شوي او بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پاتې شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون کیشي. کراکر، کننګم او ډابنز دا غو نه امریکایي سفیرانو لړل دي چې تیر اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او پکې وویل چې لایوه مخه د پوجانو وتل باید د نهایی سولې شرط وي، کنه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل سات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اصولو کې موافقه شوه.
ما با طالبا در پرنسپ یک موافقه رسیدیم.
موږ له طالبانو سره په اصولو کې په څلورو موضوعاتو کې موافقې ته رسیدلی یو. د تروریزم مسله ده چې څرنګه له افغانستان امریکا او همکارانو ته له هغو سیمو خطر نه وي چې د طالبانو په لاس کې دي. دوهم د بهرنیو ځواکونو د شمیر کمیدل او بلاخره له شرایطو سره د هغوی بشپړ وتل دي. دریم د بین الافغاني خبرو پیلیدل او څلورم کلي او دایمي اور بندې. خلیل زاد زیاته کړه چې د هوکټلیک مسوده یې له افغان حکومت سره شریکه کړې ده. د اوس لپاره نږدې 40 بهرني سرتیري په افغانستان کې شته. د راپورونو له مخې د دغو پوځیانو له ډلې له 1300 تر 1400 پورې امریکایان دي. بهرني پوځیان افغان ځواکونه روزي، سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. راپورونه څرګندوي چې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو لپاره 13 میاشتې وخت په نظر کې نیول شوی دی او دا مسله د سولې په مسوده کې راخلی ده. د کابل حکومت چې لبیری زملاتړ کوي وای د متحده ایالاتونو او طالبانو د هوکټلیک دا نه تضمینوي چې د بهرنیو ځواکونو له وټلو وروسته که طالبان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي څه به ورسره کیږي. کراکر چې په 2002 کال کې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارژد افیر هم وو ویل دي چې دا موافقتنامه د امریکا د تسلیمۍ په معنا ده. نو موړی زیاتوي د افغان حکومت له حضور پرته یو معامله چې طالبانو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار پرې کاوه طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو کار پای ته رسېدلی. بل پخوانی امریکایي ډیپلومات کننګم بیا ازادي راډیو ته ویل دي چې د امریکا او طالبانو هوکټلیک د سولې پر ځای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر مسلې راګرځي. د زیاتوی چې خورا ناوړه حالت ده دی چې د امریکایي ځواکونو تر وټلو وروسته د حکومت رنګېدل د کورنۍ جګړې پیلامه ده چې دا ډیره بده تراژیدي ده. د افغانستان د نوی ملسیز کورنۍ جګړې د تلار پرانسته چې طالبان واکمنان شي. پخوانی سفیر ډابنز وای چې نړیوال ځواکونه باید تر هغه وخت پورې په افغانستان کې پاتې شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقتنامه وشي او بیا پلی شي، ځکه چې شای بین الافغاني مذاکرات کلونه کلونه دوام پیدا کړي. بل پخوانی ډیپلومات کراکر وای د افغانستان لګښت زیات نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلنۍ بودیجې 3% جوړوي او د دې لږو پیسو په بدل کې دا بیمه ترلاسه کوو چې بیا د 2001 کال د سپتمبر پیښه تکرار نشي. د القاعده له لوري پر امریکا تروریستي بریدونو ته اشاره کوله. طالبانو د القاعده مشرانو ته د دې بریدونو پر مهال په افغانستان کې پناه ورکړې وه. کراکر زیاته کړه د دې پر ځای چې موږ یو جګړه پای ته ورسوو یو بل نوې کورنۍ جګړه چې پراخه او خطرناکه ده پیلو. طالبانو ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو پرته د سولې موافقه نشي کېدلی.
دوستان و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو څو پخانه سفیرانو چې په افغانستان کې سفیران پاتې شوی دي د طالبانو سره د امریکا د سولې روانو هڅو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. ویلي دي چې د طالبانو سره دغه احتمالي هوکړې لیک مسوده نه د افغانانو په خیر ده او نه د امریکایانو. اوس پر شو دي چې د کابل چاپنن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تفسیري کړې دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو قطر ته د زلمی خلیلزاد د سفر او د سولې د روانو هلو ځلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا ورځپاڼې لیکلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ممکنه هوکړې په وړاندې د ملي یووالي د حکومت او یو شمېر امریکایي چارواکو له مخالفت سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ روانه ده. وړاندې په مطلب کې راغلي دي چې زلمی خلیلزاد له نهم پړاو خبرو وروسته کابل ته راغلی وو او د پنجشنبې په ورځ بیرته قطر ته رسیدلی دی. په مطلب کې د یو شمېر طالب سرچینو له قوله ویل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به په دې پړاو خبرو کې اختلافي مسایل وروستي کړي. د مطلب لیکوالی کې ک څه هم خلیلزاد ویلی چې طالبانو سره د سولې توافقنامه په پرنسيب کې ورسته شوی خدا څخه کاری چې ولسمشر غنی ل دغه هوکړې هرکلې نه دی کړې. هشت صبح رسپانی بیا لیکلی دی چې د سولې دغه هوکړې پاړه د افغان حکومت اندېښنې پر ځای دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دی چې په دې هوکړه کې دا تضمین نه دی ورکړل شوی چې له امریکایي لوري سره تر هوکړې وروسته به ثبات راځي او طالبان به له جګړې لاس اخلي. د سرمقالی لیکوالی کې چې د غشان په دې هوکړه کې بل ستونزه دا ده چې د طالبانو له لوري د اسلامي امارت په استازولۍ لاسلیک کیږي چې دغه چاره د افغانانو د تیرو څو کلونو قربانۍ او تسپکاوی بلل کیږي. د سرمقالی لیکوالی کې د همدې مواردو ته په کتو د دغه هوکړې په وړاندې د افغان حکومت اندېښنې پر ځای دي او امریکا باید ورته پاملرنه وکړي. او سرخط ورځپاڼې لیکلي دي چې د سولې د توافق پټ او مبهم حالت د هیواد د بحران یو بل فصل دی. وړاندې په مطلب کې راغلي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د نه پړاو خبرو جزئیات لا هم نه دي په ډاګه شوي او حتی افغانان چې د قضیې یو اړخ دی نه پوهیږي څه کیدونکي دي. د مطلب لیکوالی کې له دغه هوکړې سره د افغان حکومت او یو شمېر امریکایي ډیپلوماټانو ښکاره مخالفت په ډاګه کوي چې له هوکړې وروسته ثبات نه راځي او شاید افغانستان یو وار بیا کورنۍ جګړې ته لاړ شي. په مطلب کې دغه شان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو وروستۍ حملو او چاودنو ته په اشاره لیکل شوی چې په دې حملو سره طالبان وښوده چې دغه ډله اصلا سولې ته هیڅ لیوالتیا او عقیده نه لري. ورسپانه لیکي روان حالت ته په کتو به دغه ډله د بین الافغاني خبرو په جریان کې هم د امتیاز اخیستو په هدف خپلو حملو ته زور ورکړي او بې ګناه افغانان به ووژني.
سپوږ غلازادي رادیو ناوري وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
رحمان دنگرهار ولایت دامن غم دری کو تخیم روزانه زمون دغه پیغام ده روزانه چې د وزارت دفاع ته دغه زمون پیغام ورسوي چې روم د سیستم څخه وتلو آیا مون ته چې ګورور دي تر اسو روزانه په کومر کې کوم چې وزارت تر اسو کوم وزارت تر اسو روزانه کوم ګورور دي تر اسو دغه زمون بیا سیستم نو روزانه زمون مشکلات نه دی ورو په څنګه نه دي فراتي وظایف کو قایشانه هر زمون د وزیر صاحب دفاع څخه دغه د زمون دغه پیغام تاسو ورته ورسوي روزانه زمون دغه ستونزه روزانه نظر پر زره حل کیږي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
دا آزادی رادیو ته دا پیغام چې زما چې موږ شروالی څخه دا غوښتنه لرو چې موږ د کندهار ښار په ډول سم نه یې چې کار په کړی دی د جاجه کار په کړی دی نو خدای ستاسو له ماته کړی دی چې نو تاسو د لایک ته فیل ستل په ګوري چې په سیمانه د پلسه خدای ځانان ځانې پر مخه مخ دا جواب ده کار یې مې په کړی دی هغه د سیستم کې دا کار کړی دی شریږي د کثرت خبرې پاتې دي کوم وسمه د ولسمې نه هېره لږه څه ورته وکړو هغه وایي چې دا په کټدار پر مربوط دي چې ری پکې دل شي دا خو د شروالي دي په شرواله مدیر ته په دا د کمی دي په اجرا کې بل مکه چې باندې په نه دغه څه د کثرت د خبره خاړو کې راوځي پر د جاجت مابین کې غردي هغه چې بیا دې کارګر راځي دا راته پاتې چې شمالي څنګه یو دغه کډراغه په ولړې پکې ته ورنه چې خدای شروال په خپل راځي دا علاقه دی وګورئ مدیر به په دې توجه وکړي ان څه ورځ ولري دا د ویرا دیو خبره کوي مینه نه کوي د دې ځلني پیغام نه چلتي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو وس بم ستاسو څو سیمې سونه را واخلو. اسمت الله افغان یار د هلمند نوای د امریکایان وتل په افغانستان کې جګړه پای ته رسول شي خو په دې شرط چې افغانان بیا خپل کې سره یو شي. عبد الواحد مدقق له لوګروي موږ د سولې راتلو ته خوشبین یو ځکه یو لور هم خوشبین نه یو ځکه چې یو لور هم د خنیت لپاره کوم کار نه کوي. او خالد له لشکرګان وای چې تاسو باید د کرکټ د خبرونو په اړه تازه معلومات خبره کړئ. دوستانو موږ د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ روانې لوبې څارو او تاسو ته په خبرونه کې تازه معلومات خبرو. همدارنګ فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نوې له خلیلزاد څخه هیله کوي چې نور د افغانانو انتظار ته د پای ټکی کېږي او د افغانانو د سولې و هوکړه رامن سکریچ ټول ته د منلو وړوي. اتل د زابل نوی د خلیلزاد لخوا طالبانو سره چمتو شوی توافقنامه د سولې توافقنامه نه بلکې پاکستان ته د افغانستان د تسلیمۍ توافقنامه ده. نبیولا زابل د زابل لارغنده بوي په دې ورستوي کې د عام او افغانانو مرګ شوب له بیخي ډیره شوې ده. هیله ده چې هم طالبان او هم حکومتي لورې دې خبرې ته توجه وکړي. دوستان استاسو له سیمسونو څو سیمسونه و وسم وخت ولس نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیوله. دغه ولسوالۍ له 2015 کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د طالبانو د مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا سل تنه وژل شوي دي چې په هغه کې د دب خبره کورني او بهرني اتباع شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراشار کې د پرونی عملیاتو پر مهال 110 طالبان وژل شوی دي. دغه وزارت مرسیال نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی عملیات اوس د ښار څنډو ته غځېدلې دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر دغه ښار ډلهیز بریدونه وکړل او تر پرون مازدیګر پورې دوام درلود. په فراه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال حفیظ نورزاد هم د ښار د وضعیت عادي کېدو خبره کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ. دغه وزارت ویان صبغت احمدی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیرانو دریمه درې اړخیزه غونډه ده. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لمړني ټیسټ لوبې دریمه ورځ نن په 10 کال کې پیل شو چې د بنگلاديش دوه پاتې لوبغاړي هم وسوځیدل او د افغانستان د 342 منډو په وړاندې 215 منډې وکړای شوې. رشید خان تر ټولو زیات بنگالي لوبغاړي وسوځول. د امریکا دفاع وزیر مارکس پر داسې ښودلی چې ایران شاید د خبرو تازه فرصت ته نږدې شي. او څلور کسانو ځانونه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ریاست لپاره کاندید کړي دي. دغه نوماندان د ارجنټاین، بورکینا فاسو، رومانیا او سلواکیا دي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه هر کله او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې پیدا کړئ. همدارنګه په دې خبرونه کې د خبرو شوو نور ریپورټونو او مطالبو تفصیل هم زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. زموږ خبرونې د راډیو له لارې هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.90 او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 0.5 اوریدلی شئ. د خبري مطالبو برخه همدلته پای ته رسوو. اوس هم اونیس پروګرام ته راځو. اونیس پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې سش کال په بدخشان ولایت کې د کورنی چارو وزارت لخوا د کوکنارو کښتونه نه جاړول شوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې څلور تنه د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د حمید کرزی د هوایي ډګر سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلي دا څلور کسان چې په بیلا بیلو پیښو کې نیول شوي دي، غوښتل یې څه د پاسه 2 کیلوګرامه هیروین او ښیښه په خپلو خېټو کې هند او دوبۍ ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې 12 کسان نیول شوي چې هند، دوبۍ او سعودي عربستان ته نشي مواد قاچاق کول. په ننګرهار ولایت کې پولیسو په دوو عملیاتو کې 50 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند اتل مبارز ازادي راډیو ته وویل لومړي عملیات چې د سنبلې د میاشتې په 10مه نیټه په جلال آباد ښار کې وشول، په نتیجه کې 20 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. په دوهمو عملیاتو کې چې په سرخرود ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې پولیسو 10 کیلوګرامه چرس ونیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور درې تنه هم نیول شوي دي.
په کابل ولایت کې د لستنونی ولشل چی نشي مواد د پرچون په بڼه خرڅول. د کابل ولایت د امنی قومندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادي رادیو ویل پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 13 نیټه د کابل خار په ومه او 11 ناحیه کې او دغه ډول پغمان ولسوالۍ کې د لستنونی ولشي نشي مواد د پرچون په بڼه خرڅول. له دې کسانو سره نږدې 10 کیلوګرام نشي مواد هم نیول شوې دي.
نیول شوي کسان هغه څوک دي چې په ښار کې ګرځېدل را ګرځېدل او نشئی مواد به یې خرڅول او یا یې د نشئی موادو د خرڅلاو لپاره ثابت ځایونه درلودل. د دې کسانو سره نشئی مواد نیول شوي خپل دوی او دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي.
له نیول شویو کسانو څخه یو تنې غوښتل د کابل نظارتخانې ته په ډوډۍ کې هیروین انتقال کړي. او د مونی وروستي پی خداده چې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په څو ولایتونو کې چې د پاسه لس قاچاقونکي او نشي موادو خرڅونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل دا عملیات چې د سنبلې د میاشتې پر 12 نیټه په وو ولایتونو کې وشول چې په نتیجه کې 14 قاچاقونکي او واړه خرڅونکي ونیول شول. نو دوی سره 3 کیلوګرام چارس، هیروین، ښیښه او تریاک هم نیول شوي دي. نیول شوی کسان د نشي مواد سره یو ځای د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ساشکار په بدخشان ولایت کې د کورنۍ چار وزارت لخوا د کوکنارو کښتونو نه جوړول شوی.
سکل د بدخشان په 15 هکتار زمکو کې تریا کرل شوی.
په یو بل راپور کې به واورو چې په شبرغان ښار کې خلک د معتادینو لغلاو څخه تنگ شوی دي.
څومره چې مخکې معتادینو زموږ په کوڅه کې یو بډا سړی وهلی او پیسې ځینې اخیستی وي.
په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د یو روغتیایي مرکز له سرپرستی ډاکټر لطیفې حمیدی سره مرکه لرو.
کورنۍ د مریض په تداوي کې مرسته ډېر اړینه ده. که دوی سپورټ نه کوي، دوی کومک نه کوي، مریض دلته نه بسترې کوي، نه تداوي کیږي.
دارین په نوم یو معتاد وایي چې په خوایې دوکانداري کوله او شکارې جوړو، خو اوس د نشو له امله بېوزله سوی دی.
سګرټونه 400 بعد لاغین هم دغه یوروین چورته خلک وای دغه چراغ لولو بیا شیشه وس شیشه وتلې د دې تراغلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي.
دا دې درغله لیونه کا په صد کې دروازه دې ما تکړه.
اوس خبرونه نومونه مطلب ترازو. ساشکل په بدخشان ولایت کې په 5000 هکتار زمکو کې کوکنار کله سوي، خو د حکومت لخوا یو جریب کوکنار هم نه جوړول سوي. د بدخشان ولایت لنشي مواد سره د مبارزې رئیس محمد قائد افندی ازادي رادیو ته ویل ساشکل د کورنۍ چار وزارت په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د اړولو لپاره په رسمي ډول عملیات نه دي کړي. د کورنۍ چار وزارت دا دلیل وایي چې ساشکل ځکه کوکنار نه دي اړولي چې پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت و. د بدخشان اوسیدونکو وایي که په دې ولایت کې کوکنار وانه ډول سي، نو بزګران به وهڅول سي چې په راتلونکي کال کې هم کوکنار وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاستر نه کړاندې کوي.
بدخشان ولایت یو له هغو 12 ولایتونو څخه دی چې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی د ګډ راپور له مخې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي. سخ کال بیا هم د پخوا پشان په دی ولایت کې څه د پاسه 5000 هکتار زمکو کې کوکنار کرل سی ول چې بزګرو یې په ډاډه زړه تاریاک راټول کړل. په دې اړه د بدخشان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد قائد افندی ازادي رادیو ته وویل سخ کال هغو بهرنیو ادارو له مخ سره د کوکنارو په اړولو کې مرسته ونه کړه چې په خوا به یې را سره کوله، ځکه نو موږ ونه سوای کولای چې د کوکنارو کښتونه واړو. سکل د بدخشان په 15000 هکتار زمکو کې تریاک کرل شوی او بزګرو یې تریاک هم ټول کړی دي. دلته له وی خواله نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره یو ځای شو او له بلې خوا سکل هغو ادارو هم راسته راسره ونه کړه چې په خوا به راسره کوله. سکل نه چاله موږ او نه هم له کورنیو چارو وزارت سره مرسته وکړه. دومره امکانات موږ نه درلودل چې په یوازې ځان د کوکنارو کښتونه واړو. بیا مو هم تر خپل وسه پورې مبارزه پیل کړه، خو د امکاناتو د نشتوالي له امله بریالي نه شو. په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښتونو ترڅنګ مافیایي ډلو هم په دې ولایت کې د نشئی موادو کارخانې جوړې کړې چې تیر کال بهرنیو نظامی ځواکونو پر څو کارخانو هوایی بریدونه هم وکړل. د بحر الدین په نوم د بدخشان یو بزګر وایي اوس هم د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې بزګران کوکنار کوي، خو هیڅ یوه دولتي اداره یې مخه نه نیسي.
مخکې
له نشي موادو سره د مبارزې ریاست یوه کاري ډله درلوده چې کوکنار به یې اړول، خو سږ کال یې په ټول بدخشان کې د کوکنار یو بوټی هم نه دی اړولی. بزګر خپل تاریخ ټول کړی دی او اوس هم د دې ولایت په سړو سیمو کې بزګران لګیا دي او تاریخ راټولوي.
د بدخشان ولایت یو مدني فعال عبدالصمد بیا وایي که په دې ولایت کې د کوکنار کښتونه ویجاړ نشي نو په راتلونکي کال کې به بزګران نور هم د کوکنار کښت ته وهڅول سي.
پخوا
به هر کال څه نه څه اندازه کوکنار اړول کیدل، خو سږ کال د کوکنارو د اړولو په برخه کې حکومت او نشئی موادو سره د مبارزې ریاست هیڅ هم ونه کړل. خلکو په ډاډه زړه خپل تریاک ټول کړل. که حالت همداسې دوام وکړي نو په راتلونکو کلونو کې به په ټول بدخشان کې کوکنار وکرل شي.
خو د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق بیا سه کال په بدخشان کې د کوکنارو د نه اړولو یو لامل د امکاناتو نشتوالی بولی.
مبلغ که باید داده میشد از طریق همکاری بین
المللی، خو هغه مالی مرسته چې باید نړیوالو ادارو را سره کړی وای سش کال را سره ونه کړی. دوهمه وجه دا ده چې ډېری کوکنار د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. له همدې امله باید موږ له یوه منظم قوت سره هغو سیمو ته ولاړ سو. د کوکنارو د کښت اړولو پر وړاندې دا دوه لوی خنډونه موجود ول.
هلمند، روزګان، فراه، کندهار، ننګرهار او بدخشان تیر کال د هغو ولایتونو په سر کې ول چې ډیر کوکنار پکې کرل سی ول. د دې ولایتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ریاستونو د اټکل لمخي سه کال بیا هم په دې ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل سی دي.
محمد ایاس تر نه کوچ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د نه اړولو په اړه راپور اوروه او اوس جوزجان ولایت زو او له هغه ځایه د محتاجونو له لاسه د زیانمنسو خلکو حال درکوو. د شبرغان شهر څو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل محتاجین د نشئی موادو د رانیولو لپاره د خلکو کورونو ته ورځي او مالونه یې غلا کوي. که څه هم د جوزجان پولیس وایي چې دوی له شهر څخه محتاجین راټول کړي دي، خو د دې ولایت اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې پولیسو څو اونۍ مخکې یوازې له بخدي پارک څخه محتاجین راټول کړل، خو اوس محتاجین بیرته هلته راغونډ شوي دي او خپلې نشئ کوي. په دې اړه عالم رحمانیار راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوته وړاندې کوي.
د شبرخان ښار یو دوکاندار عبدالله نوري په ادینه جومات نومي سیمه کې د معتادینو د راټولېدو او خلکو د زوریدو یادونه کوي. دی وایي معتادینو د دې سیمې خلک مجبور کړي چې خپل دوکانونه او کورونه خرڅ کړي او له دې ځایه بل ځای ته کډه شي.
موږ دوکانداران له نشیانو څخه ډیر تنګ شوي یو، اوس نو بیخي مجبوره شوي یو چې دوکانونه تبدیل کړو او بل ځای ته کډه شو. څه وکړو، بله چاره نه لرو، ځکه معتادین چې له دوکانونو او کورونو څخه د باندې هر شی ویني له ځانه سره یې وړي.
د شبرغان اوسیدونکي وایي چې د معتادینو د ډیروالي له امله څوک د دې سیمې کورونه او دوکانونه نه په مناسبه بیه او نه یې هم په کرایه اخلي. د شبرغان دوه اوسیدونکي غلام سخي او سیف الله وایي چې معتادین د خلکو کورونو ته ننوځي او د کور مالونه غلا کوي.
څومره چې مخکې معتادینو زموږ په کوڅه کې یو بوډا سړی وهلی او پیسې یې ځینې اخیستې وې. حال دا چې دا بوډا بیچاره خپله سوالګر و. زموږ له کور څخه یې هم یو موټرسایکل غلا کړ. باید معتادین له دې ښار څخه ټول کړل شي.
زموږ په کوڅه کې ډیری محصلین تګ راتګ کوي. معتادین له نجونو څخه موبایلونه او له هلکانو څخه بایسکلونه غلا کوي. موږ له معتادینو څخه ډیر په تکلیف یو. زموږ په کوڅه کې ښکاران نشئی مواد خرڅیږي. موږ یې بدبوی احساسوو. اوس ډارېږو چې اولادونه مو په نشو اخته نشي.
د شبرغان اوسیدونکي شکایت کوي چې معتادین زبروي. دوی له حکومت غواړي چې د سوګنې په سیمو کې د معتادینو د اوسیدو مخه ونیسي. د جوزجان د والی ویان فریدون انیق وایي چې دوی د شبرغان ښاریانو دا ستونزې اورېدلي او هڅه کوي چې له ښار څخه معتادین راټول کړي.
د جوزجان
محلي چارواکو په خپله اونیزه غونډه کې د معتادینو په اړه د خلکو شکایتونه اورېدلي او پولیسو ته یې لارښودنه کړې چې له ښار څخه معتادین راټول کړي. دا ځل د معتادینو د راټولېدو په اړه زموږ پریکړه جدي ده.
معتادین د شبرغان ښاریانو د زورولو او هغوی څخه د مالونو د غلا کولو ترڅنګ په تفریحي ځایونو کې هم راټولیږي او نشئ کوي.
د جوزیان پولیسو دریو نه مخکې د خاروالی په همکاري د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د لمانځنې په مناسبت یوازې د شبرغان له بوختي پارک څخه معتدین راټول کړي ول. خو دا معتدین څو ورځې وروسته بیرته هغه پارک ته ورغلل او اوس هلته خپلې نشې کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئ توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسل دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 7.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د معتادینو د یو روغتیایي مرکز حال درکو. په کابل کې د معتادو شوزو او ماشومانو د درملنې 15 بستر روغتون چارواکي وایي چې له دوی سره اکثریت هغه مېرمنې بستر دي چې د خپلو میړونو له خوا په نشو وخت سوي دي. دا چې دا روغتون د معتادو میرمنو او ماشومانو لپاره څه ډول امکانات لري او په کوم لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له سرپرستی ډاکټرې لطیفې حمیدی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی د معتادینو لپاره څه ډول امکانات لري.
زمنګ د شفخانه د خزو او د ماشومان د احتیاط تدابیر لپاره د 15 بستر لري چې 15 د خزو او 10 د ماشومان لپاره دي. د په شروع کې په ساحه کې زمنګ او درې ټیم یا د بیرون ټیم ده چې د هغه ساحه ته ځي او خزو پیژني په حساب د احتیاط. بعد هغه نه د تشویقې د سره به مشوره کې کانسلنګ کوي، د شفخانه تعریف کوي. کله شفخانه تعریف کول ته زمونږه او پی ډی یا سره په تداوی د چ مریض حالت خي چې اي د تداوی د بستر لپاره دی او یا ک د سره په تداوی ته ضرورت لري. بعد هغه نه ریزیدنشل بخش یا د بستر بخش چې د مریضان بستر ترازی او دلته 15 ورځې حالت خرابې طبي تدوی غانې کیږي ورسره بعد 15 ورځونه رهاب برنامه ورته بیا احیای مجدد ته دوباره جوړیدل. د دې کې موږ رواني کارونه ورسره کوو، رواني ډاکټر لرو او کانسولانان لرو چې مشوره ورسره کوي حالت رواني ورسره کوي.
تاسو د کوم میتود نه کار اخلي او دلته خزینه او ماشومان دلته تدوی کوي؟
یا فاميلي بنک تعریفي کوي راځي او یا خپل د ټیم د ساحل رو مراولي دلته چې راوستل رجستر کوي خدمات د سرزن منځل ورته په شروع کې ورته ورکو چې شفخانه ته راوصل. بعد هغه نه دي چې کوم ارز پیدا کیږي موږ هغه ته د 15 ورځې دي.
هدف مې هم دغه ډاکټر صاحب سره دوه ډول میتود ته لري، یو ای وزیده او ارزیده. تاسو کوم نه یو کار
موږ په شروع کې ارزی تدوی کوو 15 ورځې په نامه د ډیټاکس یا سمزده یا زهرستل د وجود مریضانو نه او دومره رهاب یا دوباره جوړیدل د مریضانو دي چې موږ دوه ډول لرو. په اول ډول طبي خدمات ورته کیږي نظر په ارزی تدوی کیږي او دوم ډول د چې بره لږ چې طبي ته دومره ضرورت نه لري رواني او مشاوره ورسره کار کوو.
دلته خو ماشومان هم مور سره یو ځای تدوی کیږي. تاسو یو بستر کې دواړه یو ځای تدوی کوي که بیل بیل هم مور او هم ماشوم؟
د مور تر څنګ د ماشومان هم تدوی کو چې پرکټونه جدا دي. تدوی د مور او د ماشوم فرق لري ځکه مور غټه ده، غټ تدوی کو او د ماشومان هم یو ځای ورسره تدوی کوي. زمان مور سره یو ځای بستر او یو ځای تدوی ورسره کو.
کچیر ته یو ماشوم شودي وخري او وړکی نو تاسو سرهغه تدوی کوي؟
منګه دلته لرو ماشومان چې نوې زګیدل دي راځي، منګه خپل نفر لرو یا د مریضان چې جوړ شي ورسره کومه کوي او یا صفاکار لرو د سر کومه کوي. منګه دلته خپل شودي لرو ورته جوړي چوشک شدي ورته ورکو کومه کور سره کو.
دلته تاسو مراجعین لري مخزینه معتادین ستل تراشي مخبل مراجعو کی تاسو مراجعین کوم کسان دي ستل ترازي؟
زمون مراجعین خزي دي زیاتره خزي چې دا کد ټیم صاحب بیرونه راوړي او یا چې دا اورنس منطقي کې ورکی خپلوان خبري کې چلته شفخانه ده د فامیل طرف نه یا د قریب طرف نه مونږ ته راځي. زیاتره مرزان دسه لرو چې د فامیل طرف نه د قریب طرف نه مونږ ته راځي. تدوی کی خزینه
کورنۍ سمره ونده تاسو دلته په دداوي کې سمره موثره بولي؟ آیا تاسو ته مرسته کوي دوی؟
کورنۍ د مریض په تداوي کې مرسته ډیر اړینه ده. که دوی سپورت نه کوي، دوی کومکونه کوي، مریض دلته نه بسترېږي او نه تداوي کیږي. د کورنۍ د چدي تشویقې د سره کومک کوي چې تداوی کې د نتیجه مثبت لري او موږ سره بستري فامیل کومک زیاتره هغه مریضان چې د کورنۍ ته واسطه موږ ترې شي هغه مکمل 15 سال ورځې د تداوی کوي نتیجه موثره ده او کدا موږ د صحیح نه راوړي د بدون صحیح نتیجه نه ورکي
زینی خزینه متدین چې دی وی مشکلات لري کورنۍ ورته نه پیدا شي دوی شفانی تلارسي مرکز کې ځان تداوی کی تاسو دوی ته برنامه لري تداوی لپاره
آغا کسان چې نه غوړي چې لترشی منګل روج بیرون دوا ورته وړو او کورنۍ مازفه او چې کم قانون په داخل د شفخانه تطبیقي هغه قانون په کورنۍ کې چې ورته تطبیق شي مثلا د یو تاکه چې تشنه ورته نزیوي ځکه دا مریضان زیاتره اسالات استفراغات زیات پیدا کوي بعد تر د موادونه نو کورنۍ ورسره ډیر کومه کوي دا زمونږ ډیر نتیجه مثبت ورکړي دا ټیم سه هیوی تداوی کوي زیاتره د سده چې راځي وي موږ مثلا زمون کورنۍ نه د خبري زمون قرب نه دي خبر شفخانه ته راولو دلته بستر موږ غیر دغه کسانو نه چې دی موږ ته پیوازي شاستي خې د زمانه تکړه هغه ته بل نفر سره د ملاقات نه کوي
او پس له تداوی نه تاسو برنامه لري هغه خزینه معتدین چې دلته تداوی کیږي
د بعد 15 سال خورزونه دیو کال تقریبی برنامه یا فالوب لرو چې زمنګ د صحوی ټیمځي هغه مریضان تعقیبوي د آیا پاک پاتې شوی دی په پاریس کې دی یا دوباره ریلپس شوی دی یا دوباره معتاد شوی دی نو موږ زیاتره زمنګ یا باسواد چې هغه تقویتی د ښکته مهارتونه ای هغه په دې بزنس خورز جریان کې د موږ سره کنسولارانو راوښنسم خبر کې هغه نقطې چې دی لري تقویتی مثلا خیاط دی یاد یو ته یا مثلا استاد دی هغه ورسره کار کو هغه به کیږي چې جامع کې خدمت وکي نو د څه خاص هغه موږ سره نه لرو چې د کار هغه ورسره وکړو منته موږ لرو مرجو سره چې دی معرفي کو زمينه ورته برابر کار کو موږ خپل شخصا نه لرو
په کابل کې د معتادو شوز او ماشومانو د یو روغتیاي مرکز له سرپرست ډاکټر لطیفی حمیدی سره مو زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2.5 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی د کابل شهر اوسیدونکو آریان له کمپیوټر ساينس پونځي څخه فارغ شوی او دوه کال کېږي چې نشه کوي د وای چې نشه مخکې خپل دکان درلود او شډیر پیسې ګټلې خو ورسته نشو هرڅه ځنی واخستل او اوس له کور لیلې تشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي دا چې آریان څنګه پونه شو اختاسو او اوس له څه ډول ستونزې سره مخ دی په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده
مخکې زما کار لګه خو شپږ کلن ما واده وکړ پیسې مور سره د څه سره شته چې زموږ یو کاربار ده خو داسې خاص مشکلات هم راته نه خو کاربار مې جوړ و خو بس د سګریټو نه 400 ته بس بعد لغین هم دغه یوروین چې ورته خلک وای دغه هم دغه ته چراغ لولو بیا شیشه و شیشه وته دې تر اغلم خو د سندې ولاند چې هغه مخکې نه خراب ده خو لري تام ځان سره جوړ ځای کې چې دوه دې پیسې لري اره خو چې نه خپل ګټه ګوري دغه ته په مارنګ جام دلته مونږ چار سوالو دا سیګریټای کوي دوی پودر ګرګره دا سیګریټم جوالو جمعه وا دا چې موږ کوم دا واور ته خو لګیدو سم سیو سه ساتي شو خو ما چې یو تری واره دوی ته پیسې ورکړ دا شهر وستو یو وخت پوښون جواله خیر ته موټر ګرځي ته بوري ما شه تو کال شکرې مم دا تو کال کې په غولاند سه صدمه لیدلم چې ز بیخی پژوان کې د صدمه نه ولیدله د موټر چولم بیا الکان اتره مالته ضرور الکان ته پیسې ورکول شاش دکان ته کینی کله مونږه مال کول خو یو دکان د جنکیانه مکتب مخامغه ده خو جنکیان نه نه کی زما سره خرڅول کم شول چې خرڅول کمیږي کرای در باندې پاتې دکاندار دکان ده بسې ما کیسه هم نسته شو په عمل کې هم د ټول سرمه ما نه خلاص شو موختان چې هغه پاکي صفایي یا کوم سینواله یا کوم خب داول او شپه هغه ول نه سره نه و ترنګ د ترکی زیرکی د استرګولاند د خطا چی یو د بوی ورکی یو د هم د خپل د یونین چې د خپل بد رقم بوی لري او سپیډر باندې خراب کی د نشي خو خپل ټول اول بد خطر خو زه خوب کی یو ورکا کم مون سره یو زیاده ماجک کو ماته ور چې بایسکل پاولای کو تاسو شو ته غلا کړی پلان مې ته ور چې دا اته بجې راغل زه خپل نظر ور باندې لرم خدا اب دیر په بد چلانه او دغه خزم چې د اوزې ته زمون دغه کو د تازه باندې خدای سر زما جنگ شو د جنگ نه بعد ز کوته تلنم ام دغه ناکامي اول ام دغه بد خطر ام دغه کور کې چې غلا کړې نه ما ته په بد سترګ ویلې چې ته غلې ته یو متاد وي ودر چې دا شغله شم اتمن دا خستی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو
دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا څه ده چې نیمه شپه وی چې د اکرم دروازه په زور زور ټکول کیږي. اکرم له خوبه راښینی او دروازه ته ورځي، خو په دې وخت کې ډیر وار خطا وی او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
خوان کوي
ته څه ښه خوان کوي هیروین هي
او هیروین هي ما
یا راجاباره ته هم سام لیوانه هیروین بچوي او خوان بچوي
وای هدا زارو په غزر زرګر پوینګي ته د دین شین خوان د څه خبري بابا
نو هیروین څه خوان لري
نانو چې ته یو ار خوان وګوري ورسته به درته معلوم شي.
یاره جباره دا خوان دې تا ته مبارک وي، زه ترې تېر یم.
یاره کماله سخت ډارن یې، تو خو یو دود ووهه
ظالم. خپله خو عملي اوس ما هم عملي کوي.
ګوره ما خو مخکې درته وویل چې ته ډارن یې.
ولې به ډارن یم؟ تر تا خو زړور یم. بس دے نوری نو اہم ہاں دادے در واخلا
سنگا شو خوان دے اوکڑو
یارا پو خوان دے نیم پوے دلے
بس پو بشے پو بشے دا سے بو پوشے لکزا
سنگا پو پوشا
دا شای چی چای او دودا مو آہا بس مونگ یار شو بس دا سے او بولا چی نور تھم سے مونگ دا پارے یار شوی
زاورک شاس پگانا
چه هر چه وای خپلا خواخه دیده خو روستا با خپلا پوشی اوز خو ما تا سپگن وای خو روستا با تم سپگن شی.
بس بس زنو دومره خبر مکه، زه لارم دو خدای پامان.
زه پا مخه دیخه اوز خو لاری خو بیا برازی بیا برازی او خم و خم برازی.
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکوي؟
دا دی درغلم لیونی که په ست کې دروازه دې ماته کړه.
دلته خو څوک نه ښکاري،
کوم یوې؟
زه یم جبار.
او جباره ستړی مشي؟
خیر اوسې تم ستړی مشي؟
خیریه تو څنګه په دې شپه کې راغلی؟
پوډر مې خلاص و، ډېر خمار یم. ما ویل پوډۍ به راکې.
پیسې دې راوړي دي که نه؟
پیسو نه څه ضرورت دی، تا خو پخوا مفت راکول.
زه خو یې خپله نه جوړوم، زه هم په پیسو رانیسم.
نو خو تا راته وویل چې یو نفر په پوډر واخته که بیا ستا پوډر مفت دي. مام کمال په پوډر واخته که هغه دی اوس هره ورځ تا څخه پوډر رانیسي.
نو خو هغه دی یو میاشت کېږي چې پوډر مفت درکوم.
نو تا خو راته وویل چې ټول عمر یې مفت درکوم.
ټول عمر یې څنګه مفت درکوم؟ زه خو یې کارخانه نه لرم.
تا خو زما سره وعده کړې وه چې ټول عمر پوډر مفت درکوم، اوس بیا وایي چې نه یې درکوم.
نو هغه دی یو میاشت مې مفت پوډر درکړل، نور یې نه شم درکولی.
خیر ته اوس یوه پوډۍ راکړه چې زه ډېر خمار یم.
زه ولاړ شه. نشته پوډۍ؟
څنګه نشته؟
خو درته ومې ویل چې نشته.
نشته؟ ګوره بیا به پښیمانه شي.
نو څه کوې، په زور یې رانهاخلي؟
او په زور یې رانهاخلم.
زه لاس دې خلاص، زه به دې وګورم چې څنګه رانه په زور اخلي.
همدا اوس پولیسو ته وایم چې اکرم پوډر خرڅوي، شاهدی ورکوم چې اکرم ځوانان په پونډر وخت کوي د کمال کیسه ورته کوم.
یار جباره، ته عجیبه انسان یې، په ټوک هم نه پوهېږې. راشه چې پوډر درکړم. راشه.
نه، ټوکې موکې نشته، والله که نه پرېږدم.
اوف، دا په څه بلا اخته شوم. که پولیس را خبر کړل تباه به شم تباه. د کمال د کورنۍ دښمنۍ هم را په غاړه شوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د ظاهر کاروان.